د ازادي راډیو دوستانو پروګرام ته بخیر راغلاست. د مازدیګر څلور بجې سوې. نن د سې شنبه ورځ ده. جديت لسمه نیټه ده. 1309 لمریز هجري کال د 2019 میلادي کال د جنوري له اتمې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې په ټاکل سوی ده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې بیا پیل سي. نور رپورټونه به وروسته تر خبرونو درته وایو. اول به ملالۍ بشیر د ازادي راډیو د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. په خوست شار کې په چاودنه کې دوه ملکیان وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. د رد سوي افغان پناه غوښتونکو یوه بله ډله نن سهار له جرمني څخه کابل ته ورسېده او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن د ترکیې له لوړپوړو چارواکو سره د سوریې په اړه خبرې وکړې. بشپړه خبرونه. د خوست چارواکي وایي چې نن تر غرمې مخکې د خوست شار د سپین جومات په سیمه کې د ځای پر ځای سوي چاودیدونکو موادو د چاودیدو له کبله دوه کسان وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. د خوست والي حلیم فدایي نن ماپښین د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې چاودیدونکي مواد پر یو موټر سایکل ځای پر ځای سوي وو او د دې پیښې ټول قربانیان ملکیان دي. د زیاته کړه دای وای متاسفانه په بازار کې په اما غنګونه کې په موټر سایکل باندې انفجار وسو چې په پایله کې دوه ملکی وګړي شهیدان او 14 نور ټپیان سول. د خوست ولس په امنیت کې کلیدي رول لوبولی. ان شاء الله د دشمن چې څومره شوم پلانونه یو هغه به خونسا کیږي. د خوست ولایتي روغتون رئیس ډاکټر سخی سردار ویل چې د پیښې له ځایه دوی ته د یو مړی او 14 نور ټپیان ورولسوي چې د دوو تنو روغتیایي حالت ښه نه دی. تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د رد سوي افغان پناه غوښتونکو یوه بله ډله نن سهار له جرمني څخه کابل ته ورسېده. 16 رد سوي افغان پناه غوښتونکي نن سهار له جرمني څخه کابل ته انتقال شول. د 2018 کال له ډیسمبر میاشتې راهیسې دا د رد سوي افغان پناه غوښتونکو شلمه ډله ده چې له جرمني څخه بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. تر اوسه ټول 415 افغان پناه غوښتونکي له جرمني څخه ایستل سوي او بیرته هیواد ته ستانه سوي دي. د افغانانو ایستل د منتقدینو لپاره د بحث موضوع ده، ځکه دغه یو شمېر رد سوي کسان د افغانستان داسې سیمو ته ځي چې د طالبانو د حملو له تهدید سره مخامخ دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د تمیم شنسب او په جرایمو کې ورسره د 19 تنو شریکانو د قضیه تحقیقات پای ته رسیدلی او نتایج محکمې ته سپارل سوي دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي نن په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل. دی وایي هغه جرایم چې تمیم شنسب ور باندې تورن دی او د څارنوالۍ له خوا ثابت سوي، د دوو کسانو وژنه، د 15 کسانو ټپي کول، د محکمې له حکمه سرغړونه، د عامه نظم اخلال، د عامه خدماتو پر ساتونکو تیری، د ملکیت غصب او دولتي او ملکي کسانو ته زیان رسول دي. دا چې محکمه به په دې اړه څه وخت پریکړه وکړي تر اوسه څرګنده نه ده. مخکې د کورنۍ چار وزارت ویلي و چې پولیسو د محکمې له حکم سره سم غوښتل د تمیم شنسب خپل کور چې دی پکښې اوسېدی پرېږدي، خو ده د محکمې دا حکم ونه مانه او وسلوال مقاومت یې پیل کړ چې په نتیجه کې دولتي کارکوونکو او عادي خلکو ته ځاني او مالي زیان واوښت. د ملي اردو ځواکونه په کندهار او ورزګان کې د 240 وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. په کندهار کې د 215 اتل قولي اردو له قومندانۍ څخه په خبر رسوي خبر پاڼه کې راغلي چې وسلوالو ته مرګ ژوبله د کندهار په شاولي کوټ، د ورزګان په خاص ورزګان، چارچینو، دهراود او مرکز ترین کوټ کې اوښتي ده. د معلوماتو له مخې په عملیاتو کې 20 وسلوال وژل سوي او 10 نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې د کندهار په شاولي کوټ کې د مځکنیو او هوایي عملیاتو پر مهال د وسلوالو شپږ وشت مرکزونه او د وسلو زیرمی دوی زیرمی هم له منځه وړل سوي دي. د دولت مخالفو وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن د ترکیې له لوړپوړو چارواکو سره د سوریې په اړه خبرې وکړې. جان بولټن په انقره کې د ترکیې د ولسمشر له لوړپوړي سلاکار ابراهیم کالین سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت شورا یو ویاند ګارت مارکیس په یو اعلامیه کې ویلي چې دواړو لوریو نور مسایل هم په ګوته کړي چې باید ورباندې خبرې وسي. اعلامیه همداراز وایي امریکا تمه لري نن د دواړو هیوادونو ترمنځ پر نظامي کچه هم سلا مشورې وسي. په دې اړه معلومات نه دي ورکړل سوي چې آیا بولټن نن د ترکیې له دفاع وزیر او استخباراتو له رئیس سره وکتل کنه، خو له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټاکل سوې غونډه یې نن نه ده سوې او بولټن ته ویل سوي چې اردوغان د انتخاباتو په کمپاین بوخت دی. بولټن ترکیې ته په داسې حال کې تللی چې په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم سیمې ته سفر کړی. دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ناببره له سوریې څخه د امریکا د 2000 سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړه. او د ایران د پارلمان یو غړی ویلي چې د دې هیواد په بهرني سیاست کې داسې مصارف شته چې ډیری یې غیر ضروري دي او کولای سي ایرانیان د رکود په حالت کې د تهران سرکونو ته راوباسي. په یوه داسې وینا کې چې تمه یې نه کېده، جلیل رحمی جهان آبادی د پارلمان د کاري اجنډا په پیل کې وویل چې درانه مصارف چې لومړیتوب نه لري باید له منځه ولاړ سي. ښاغلي جهان آبادی په خپله وینا کې پخواني شوروي اتحاد ته اشاره وکړه او ویل چې هغه هیواد د اټومي وسلو په زیرمو او د نړۍ پر کچه پر نفوذ لرلو سربیره ونتوانید خپل ځان خوندي وساتي. د خبرونو پای.
د مازیګر څلور بجې شپږ دقیقې د خبرونو مو تر پنځو بجو ده. ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې پر دې رپورت لرو چې ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې په اړه په قطر کې خبرې وسی. په دې خبرو کې به د امریکا او طالبانو استازي ګډون کوي. د دې مسالې ترڅنګ مو په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه په خوشبيني او پر دې اړه د سیاسي څارونکو د محتاط نظر د څرګندولو لپاره رپورټونه مرکې درته برابرې کړې دي. په خبرونه کې به په ولایتي رپورټونو کې له کونړه په یو رپورټ کې واورئ چې خلک وایي کالدار دي په دغه ولایت کې بند سي.
په کالدارو نه زو جوړیږي. کالدار د پاکستان روپۍ ده، د زاد به سپکه ده، افغاني درنه روپۍ ده، ورو خطرمنه روپۍ ده. بیت بابانو باندې سودا ورکړي نو مونږ یو شی چې مثال خبره به تاسو
په دې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هند صدر اعظم نریندر مودي د ورستیو خبرو جزئیات تر ویدلای سي چې په افغانستان باندې هم یو برخه متمرکز و. په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د شوتو پروګرام او د ګوریا چار. ازادي راډیو اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو په نوي خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د جمهور رئیس ځانګړی استازي د سولې لپاره او همدارس افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی په پاکستان کې د څلور ورځې په پاکستان کې وي او هلته بل چارواکو سره په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو خبرې کوي. دغه مرکه تاسو زموږ پر ویب پاڼه باندې بشپړه اوریدلای سئ. موږ د ښاغلي داوودزی سره مرکه کړې ده. په اینی وخت کې د طالبانو سرچینو نړیوالو خبری اژانسونو ته ویلي دي چې سبب د دوی استازي د امریکا له استازو سره د سولې په اړه خبرې کوي. دا به څلورم وار وي چې د طالبانو استازي له امریکایي پلاوي سره په افغانستان کې د رواني جګړې د پای ته رسیدو لپاره مخامخ کړني او بحث کوي. خو د طالبانو ځینې سرچینو له ازادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویلي چې ځینې تخنیکي ستونزې شته چې غالبا د خبرې له سبا څخه بلې نیټې ته پاته کېدلی سي. خو زما همکار نوري راسره همدا اوس په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، دغه نور جزئیات ستاسو سره شته، نو مهرباني وکړئ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
بلې فرسټجن، لکه څنګه چې تاسو وویل، د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره د خبرو بل دور ته تیاری نیول شوی دی. په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د دوحې دفتر پر استازو سربیره دغه راز په پام کې ده چې له پاکستان هم د دې ډلې درې استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. د دې سرچینې په وینا د طالبانو د رژیم د وخت د اطلاعاتو او پوهنې وزیر امیر خان متقی د هغه رژیم د روغتیا وزیر ملا عباس اخوند چې اوس د پاکستان لپاره د طالبانو د رسمي استازي په توګه کار کوي او ډاکټر فقیر چې حقانی شبکې ته نږدې کس بلل کیږي له پاکستانه په دې غونډه کې ګډون کوي. دغو درې واړو تیره میاشت د ابوظبي په غونډه کې هم ګډون کړی و، خو د طالبانو سرچینې دا هم ویلي چې تر اوسه دغه درې استازي قطر ته نه دي رسېدلي او ښایي دغه غونډه چې سبا په پام کې وه د پنجشنبې ورځې ته وځنډیږي. رویترز خبری آژانس په قطر کې د کیدونکو غونډې په اړه د طالبانو د یوې سرچینې په حواله ویلي چې په دې غونډه کې به چې دوه ورځې دوام کوي د طالبانو استازي له امریکایي پلاوي سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بندیانو د تبادلې او د طالبانو پر مشرانو د سفر د بندیزونو د لرې کولو پر موضوعاتو خبرې وکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو عمده شرط دی. د طالبانو سرچینې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دې مسلې بیا تاکید وکړ او ویل چې له امریکایي پلاوي سره په تېره غونډه کې دغه غوښتنه دوی مطرح کړې او دا ځل د هغوی د ځواب په تمه دي. په ابوظبي کې د طالبانو له استازو سره د زلمی خلیلزاد له خبرو وروسته امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې امریکا له افغانستانه د خپلو 14,000 پوځیانو د نیمایي برخې پر ایستلو غور کوي. که څه هم تر اوسه امریکایي چارواکو رسما د ځواکونو د ایستلو مسله نه ده تایید کړې، خو پنټاګون پر یو پلان کار کوي چې په عملي کېدو سره به 1,000 امریکایي سرتیري له افغانستان ووځي. د تیر کال په ډسمبر کې د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ له خبرو وروسته راپورونو کې وویل شول چې د دواړو لورو ترمنځ بله غونډه به په سعودي عربستان کې وشي، خو د رویترز په وینا طالبانو تېره اونۍ دغه غونډه ځکه لغوه کړه چې ریاض په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت د استازو پر ګډون تاکید کاوه. طالبانو تل په دې ټینګار کړی چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي او د ابوظبي په غونډه کې هم د افغانستان له حکومت له پلاوي سره له لیدو ډډه وکړه. د سولې د دغو هڅو له ګړندي کېدو سره په امریکا کې دیره راند څیړنیز مرکز د افغانستان د سولې په اړه یوه طرح هم خپره کړې او له رسنیو او دغه راز له افغان چارواکو سره شریکه کړې ده. د رویتر آژانس د راپور له مخې په دې طرحه کې وړاندیز شوی چې امریکا او ناتو ځواکونه دې په تدریجي ډول په 13 میاشتو کې له افغانستان ووځي. دغه راز ویل شوی چې متحده ایالات خپل غیر نظامی مرستې له افغانستان سره جاري ساتي او په دې برخه کې هم د سیمې د هیوادونو همکاري جلب کړي. افغان چارواکو خو تر اوسه فرشتهجان افغان چارواکو او دغه راز په واشنگټن کې د خلیلزاد دفتر د سولې د دغې طرحې په اړه څه نه دي ویلي.
بالکل، دغه په دغه مسله باندې اوس یوسف خان زدران هم په رپورټ کې دې ته اشاره کړې ده. خو دغه خپل رپورټ د افغانستان د ملي والی حکومت د اجرایي ریاست د ویندوی په خبرو پیل کړی دی. نو د نورو جزئیاتو لپاره به ورسو یوسف خان زدران ته مننه. نورې سات
د حکومت اجرایی ریاست وی د افغانستان د سولې موضوع له لوړو ژورو سره ملای و اوږده پروسه د خټینګار کې ویچ روانو هڅو لبل هر وخت ډیر سولې ته رسیدو خوشبینی ډیره کړې ده. د اجرایی رئیس دوایان مرسیال فریدون خوزن نن ازادي رادیو ته ویل په دې پروسه کې د هر ډول تصمیم حق یوازې او یوازې افغانان لري.
د افغان سولې لپاره هڅې روانې دي. مسلمان یو چې موږ به وینې د دې ته ورسیږو، هغه هڅې چې د ډاکټر زلمی خلیلزاد او هغه هڅې چې د سیمې د هیوادونو لوري روانې دي او د افغان حکومت سره شریکې دي. امیدواری ډیره ده. موږ تمه لرو چې هغه ډول چې موږ هیڅ ډول شرط نه اعلان کړی، طالبان هم که واقعا سولې ته اراده ولري نه باید مخکنی شرط وړاندې کړي، راده شي د خبرو اترو میز ته او هر هغه څه چې لري هغه باید د خبرو په میز باندې بحث وشي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د افغان سولې په خاطر د بېلابېلو هیوادونو لخوا د هڅو ویل شوي دي. د افغان سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د سفرونو او له طالب استازو سره د لیدو کتو سره هم مهاله روسیا، پاکستان، ایران، سعودي عربستان او ترکیه هغه هیوادونه دي چې په دې برخه کې د رول لوبولو ویلي دي. خو له دې ټولو سره د افغانستان د سولې پروسه کله هیله بخونکي او کله هم له ناهیلیو سره ملوي. په ابوظبي کې د افغان حکومت له مرک چی پلاوي سره طالبانو نه لیدل او د یاد ډلې لخوا د جدید ناست لغوه کول د غشان د پاکستان د رښتینی همکاري په اړه به باورې په روانه پروسه کې نه هلي کوونکې خبرې دي. خو له دې سره بیا د ایران د ملي امنیت شورا سلاکار علي شمخاني د افغانستان سولې په اړه خوشبيني ښودلې ویلې دي. طالبان حاضر دي چې وسلې کېږدي او افغان حکومت سره خبرې وکړي، خو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول تل افغان حکومت سره خبرې کول رد کړی او ویلی دی چې دوی له امریکا سره خبرې کوي. له دې سره د سیمې اجماع په برخه کې د ولسمشر غنی ځانګړی استازی او د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی د افغان سولې د هڅو د همغږۍ په خاطر نن په څلور ورځني سفر پاکستان ته ولاړ. بلخوا په افغانستان کې د تلو نیوز تلویزیونی شبکې ادعا کړې چې داسې سند یې ترلاسه کړی کوم چې د سولې په اړه د حکومت، طالبانو او امریکا احتمالي توافق لیږ ښکاره کوي. ویل شوي چې په دغه سند کې د سولې د بهیر سره د طالبانو د څرنګه یو ځای کېدو، په افغانستان کې د راتلونکي نظام د څرنګوالي او د بهرنیو ځواکونو تدریجي وتل هم یاد شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو غړی سید علي کاظمي د افغان سولې بهیر ته له خوشبینۍ سره ټینګار کوي چې د سولې په اړه باید هیڅ څه له ولسه پټ ترسره نشي.
حکومت افغانستان باید روشن بسازه که سند در کجا
دی. وی افغان حکومت باید دا روښانه کړي چې دا سند چیرته لاسلیک شوی او آیا د افغان دولت موافقه پکې شامله ده کنه. افغانان باید په وضاحت کې قرار ولري او موږ هیله منیو چې له پردې شاته سندونه چې د خلکو نظریات پکې نه وي لاسلیک نشي. خود اجرا ریاست مرسیال ویان فریدون خوزندو حکومت طالبانو او امریکې ترمنځ احتمالي توافق یو آوازه غنی وای چې هیڅ څوک، هیڅ بنسټ او یا هیڅ هیواد نشي کولای له طالبانو سره د سولې په پروسه کې د افغان حکومت ځای ناستی شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې د وسوالو طالبانو استازي د امریکا له استازو سره بیا خبرې کوي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي د خپل نوم د پټ پات کېدو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې دغه خبرې چې باید سبا پیل شوی وای شاید د پنځم بیت ورځې پورې وځنډیږي، ځکه د ویلي دي چې هغه کسان چې باید له پاکستانه ورغلي وای او د دوی په استازیتوب خبرې کړې وای لا نه دي ورسېدلي. نو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا به څلورم وار وي چې طالبان او امریکایان په خپلو کې د افغانستان سولې په اړه خبرې کوي. د طالبانو لخوا د رپورټونو پر اساس ویل شوي چې ملا امیرخان متقی، ملا عباس او ډاکټر فقیر په نوم وګړي په دغو خبرو کې برخه اخلي. د ازادي راډیو خبرونې اوري په دې اړه به نور جزئیات هم در سره شریک کړو. خو په همدې خبرونه کې تاسو واوریدل چې د افغانستان د سولې د هڅو لپاره د جمهور رئیس ځانګړي استازي او د سولې د عالي شورا دارالانشا رئیس ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې نن په پاکستان کې د له چارواکو سره خبرې کوي. هغه به څلور ورځې په پاکستان کې وي او غالبا نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ګوري. محمد عمر داوودزی خوشبیني څرګنده کړه چې پاکستان ته د سفر به د دې سبب سي چې په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هڅې چټکې سي. زمامکار اجمل تورمان پاکستان ته د شغل داوودزی د دغه سفر په اړه په افغانستان کې د سیاسي چارو لکتونکو انتظار خادم سره مرکه کړې ده او د نظر غوښتنې د شغل خادم وایي.
شغل داوودزی د شخصیت په لحاظ باندې دروند دی، پاکستانی ارخ د شخصیت په احترام باندې قائل دی او دلته د ولسمشر با صلاحیت استازي هم دی. د ډیپلوماسۍ کې او د سولې په مسایلو کې دوه اساسي مسله دا ده چې ښاغلی داوودزی په پاکستان کې د افغانستان په پاکستان د افغانستان سفیر هم پاتې شوی دی او تر ډېره حده پورې دا خلکو په نفس او لهن باندې پوهېږي. نو دغه درې واړه اساسي مسلې د دې باید زر چې داوودزی په حداقل دکه منګول راځي. دا چې پاکستان د امریکا سره وارد مخه ژمنې کړې دي، امریکا پر پاکستان باندې فشار راوستی دی، د قطر کانفرنس نږدې دی، د دوبۍ کانفرنس تېر شوی دی. فکر کوم چې قدم په قدم موږ سولې ته نږدې کېږو او سولې به انشاءالله افغانستان ته راځي.
خو په دې ټولو هیله مندیو کې کله کله ناهیلۍ هم وي، مثلا د جدید کانفرنس ځنډیدل او دا چې مثلا طالبانو په وار وار دا ویلي چې افغان پلاوی سره خبرو ته نه کینی.
د سولې مسله معجزه نه ده. د سولې مسله یو اکاډمیک بحث دی او علمي تجربه ده. یعنی موږ نشو کولای چې موږ داسې خارق العاده لار راوبس چې پاغې کې موږ سولې ته ورسیو. په داسې حال کې سولې ټول ماډلونه مو هیر کړي. د افغانستان وضعیت ته په کتو باندې چې څومره پیچلې ده موږ باید مایوس نشو. یعنی مایوسي شاید هغه چا کړي وي چې هغه شاید د افغانستان د قضیې او د سولې په معاملې باندې خبر نه وي. ما د پاره هیڅ رقم مایوس نشته. ما هغه وخت هم خبره کړې ده چې د سولې د مذاکرات مخکې مرحله د اعتماد سازۍ مرحله وي. که امریکا او طالبان سره ناست وو، افغانستان حکومت سره ناست دی، په دې کې مایوسې خبر نشته دی. دویم ځل دریم ځل او په راتلونکو څو ناستو کې به دغه فرصت پیدا شي چې حکومت او طالبان سره کښېني او بالاخره
خادم صاحب دغه سند پاړه چې د خصوصي تلویزیون له خوا خپور شوی دی او په افغانستان امریکا او د طالبانو ترمنځ په کوم جوړجاړي باندې سره خبرې شوې دي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
تران د اداره یو ډیر مشهور او معتبر تحقیقاتي مرکز دی او خلیلزاد هم د دغه پینک ټانک یا دغه ادارې یو کارکوونکی و. په خوایم تحقیقات کړی دي ولی په اوسنیو حالاتو کې د دوی دغه سند مهم دی. څو ځل پکې تغیرات راوستل شوي دي. د افغانستان له قضایو خبر دی. زه فکر کوم چې دا په خپل ذات کې د افغانستان د سولې لپاره یو مهم قدم کېدلی شي. بل دویم اساسي مسله دا ده چې د خوشبینۍ زیری پکې دی، ځکه چې په امریکا کې دغه لوی بهرني مسایل چې کله د امریکا حکومت کوي نو دغه تحقیقاتي مراکز او سندونه جوړوي. نو دا په خپل ذات کې د امریکا جدیت خي، د افغانستان د قضیه په اړه باندې د یوازي دریز نیولو قدم خي. موږ باید خوشبینه اوسو ان شاء الله چې تر راتلونکي دا
د افغان حکومت اجرایه ریاست دا یو د شایي تر اده پرې دا موضوع بولي.
دا یو سند دی د امریکا حکومت په مشوره باندې جوړ شوی دی. مخکې دین چې دا عمل ته وړاندې شي د افغانستان د حکومت نظر به پکې اغوستل کیږي. ول د افغانستان د حکومت نه مو هله داده دی افغان په صفت باندې چې هر خبرې ته منفي نکاس ورنکي، هر خبره سیاسي نکي، هر خبرې ته انتظار وباسي چې نتایج چي دي. که دوی پکې د قانون په لحاظ منطق په لحاظ باندې هیر شوي، دوی د غږ پورته کولو حق لري، مګر دا چې دوی په هر مسله کې د خپل شخصي غوښتنو په فکر کې اوسنه دا چې ملت غوښتنې ترجیح ورکړي.
تاسو په افغانستان کې د سیاسي چارو لایو کتونکو انتظار خادم سره سما د همکار اجمل تورمان مرکار وې ده. وخت برازي چې غخت زهرو بخمار نلري، وخت برازي چې غخت زهرو بخمار نلري، منصور وګرځي مستانه مولا بدار نلري، منصور وګرځي مستانه مولا بدار نلري.
اوریدونکو ته زما درونو خوندو د پښتنو ده نو ټول په خوشاله یو. بل د کتاب تاسو یادونه وکړه نو زه خو چې مثال لري سرکار کوم او دا د نو که څوک ځان ته هنرمند وي خو باید احساس ولري، نو دا څه خو نشي کېدای چې هغه راته ډېر ګران هم ډېر واره مې دی ګلورین بچانو بیگی نو هغه زه ګورم چې
د ازادي راډیو پر وپاڼه به تاسو کولای سي چې له هارون پاچا سره زموږ د همکاري ملالۍ بشیر ځانګړي ویډیوي مرکه واوري. دا مرکه ډېره په زړه پورې ده. د هارون پاچا پر هنري ژوند، د هغه پر شخصي ژوند په دې مرکه کې خبرې سوي دي. نو که د کتو اورېدو علاقه لري زموږ وپاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام. اوس به ورسو کونړ ته. زموږ همکار له کونړه په یو رپورټ کې وایي چې هلته خلک غوښتنه کوي چې د افغانستان حکومت باید د پاکستاني روپۍ یا کلدارې پر ځای د افغانۍ د رواجولو او په مارکیټونو کې د افغانۍ څخه د استفادې د زیاتولو لپاره کار وکړي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري وایي چې ډېر خلک د دې څخه ستونزې لري چې د کونړ په ډېرو مارکیټونو کې پر افغانۍ باندې کاروبار ستونزمن دی او حتی خلکو ته اقتصادي مشکلات پیدا کړي دي. د دې رپورټ په سر واورو.
د کونړ اوسیدونکي وایي کلونه وشول چې په ولایت کې په افغاني بانک نوټونو راکړه ورکړه نه کیږي او په ځای پاکستانی کلداري چلیږي.
شوکت سهرای خبرې کوم د کونړ ولایت نه. خپل ماش چکل موږ واخلو د کلدار د افغاني توفیر راته نه کوي. یو په دوه طبیعت به حساب یې راته سره پانو وایي سره دکاندارانو وایي خو دغه نه خبره چې کلدار بند شه د افغاني شروع شي ټول لپاره فایده نه کوي. خبره وایي زموږ ملي هویت دی چې موږ خپل ځان ته خپله مالک.
دوی وایي حکومت تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې د پاکستاني وکالدارو د چلخت مخه ونیسي او په ځای افغاني بانک نوټونه دود کړي. کونړیان وای کله چې له دکاندارانو سودا اخلي نو ډېرې د افغانیو او پاکستانیو کلدارو ترمنځ د نرخ لږ توپیر په نظر کې نیسي چې دا دوی ته په زیان دي او خلک مجبوریږي چې کلداره ورکړي. خو هټیوال بې وایي له کومې ورځې چې کلدارې د امریکایي ډالرو او افغانیو په مقابل کې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دوی په کلدارو سودا ورکولو ته زړه نخه کوي او افغانیو ته خوشاله کیږي.
زارې پلایم دلته یو په اسد آباد ښار کې دکاندارې موږ خو کلدارې ماخلو افغانۍ ماخلو موږ غواړو چې افغانۍ مروج شي او کلدار ختم شي. افغانۍ د افغانستان خپله روپۍ ده په کلدارو نیز جوړیږي. کلدار د پاکستان روپۍ ده دی دا به سپکه ده. افغانۍ درنه روپۍ ده او خطرمنه روپۍ ده باید په افغانو باندې سودا ورکړي. نو موږ یو شی چې مثال خبره په 200 کلدارې دی بیا ته به سل افغانۍ ورکوو او دکاندارې هیچا سره ظلم نه کوي. که چا سره ظلم کوه دکاندار د حکومت ته وخېجورو دی ما سره ظلم وکړو حکومت هم شته قانون هم شته ورورال.
خو خلک بې وایي مهمه ستونزه دکاندارانو جوړه کړې. کونړ د افغانستان یو ولایت دی خو که څوک ورڅخه د یو شي د نرخ پوښتنه کوي نو لومړی ورته په پاکستاني او کلدارو نرخ ویل کیږي. که چیرته دوی لومړی نرخ هم افغاني کړي نو ورسره به زیات خلک په افغاني او راکړي ورکړي ته وهڅول شي. صرافان وای کوم کسان چې په پاکستاني او کلدارو راکړه ورکړه کوي او یې هم په کورونو کې ساتلی دي د ډالرو په مقابل کې د کلدارو د نرخ کمیدو سره هر ورځ تاوان کوي. ریاض الله د اسدآباد ښار کې صراف دی وایي
افغانۍ زمونږ ملي هویت دی ملي روپۍ هم ده زمونږ خپله. موږ د کالدارو نه قید راغلي چې کالدارې د سره پرتی کالدار ورځ ته بلې سپکېږي نو موږ ته تاوان دی. و که افغانۍ پرتی نو د سړي به افغانۍ جمع مخ افغانۍ به ورکوو موږ چې د افغانۍ علماتې کړو بیا چې کالداره سپکه شي موږ تاوان ان کوي.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی کمیسون جوړ کړی چې څو په بازار کې هټیوال او سودا اخیستونکي وڅاري او افغاني بانک نوټونو دود کولو ته وهڅوي.
موږ هڅه کوو چې هر څه باید په افغانیو باندې وي. تبلیغ هم روان دی او کله کله گذري نظارت په بازار باندې کوو او په مرز کې هم نن کېدای شي موږ ټیم ولیږو او جدي څارنه ورباندې.
خو خلک وایي حکومتي مسؤلین تل د افغانیو دود کولو او پاکستانیو کلدارو د بندولو دپاره د کمیسونونو جوړولو خبرې کوي خو په عمل کې داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره افغانۍ په بازار کې دود شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورته نړیوالې مسلې ته د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې په دغو خبرو کې د ستراتیژیک شراکت او د هند د پاسفیک سیمې د امنیت پر پیاوړي کېدو باندې بحث شوی دی. افغانستان هم د دوی په خبرو کې یاد شوی دی. جزئیات به یې نوري اسنوري وړاندې کړي.
سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبې په ورځ د هند صدر اعظم نریندرا مودي ته ټلیفون وکړ او له هغه سره یې د هند او امریکا په سوداګرۍ کې د کسر پر کمیدو او په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې. دواړو مشرانو موافقه وکړه چې هند او امریکا به په روان 2019 میلادي کال کې په خپل منځ کې ستراتیژیک مشارکت زیات کړي. دغه راز ترامپ او مودي پر دې هم خبرې وکړې چې په څه ډول کېدای شي له هند سره د امریکا د سوداګرۍ کسر کم کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې تیر کال وروسته له هغې چې ترامپ د امریکا د سوداګرۍ د کسر د کمولو او د امریکا په تولیدي فابریکو کې د شغلونو د زیاتولو په نیت پر فولادو او المونیمو ګمرکي تعرفې په 50% زیات کړې، هند هم په مقابل کې له امریکا پر یو شمېر واردېدونکو توکو د ګمرکي تعرفو د زیاتولو ګواښ وکړ، خو په دې اړه یې وروستۍ پرېکړه د روانې میاشتې تر پایه ځنډولې ده. سپینه ماڼۍ همداراز وایي دواړو مشرانو پر دې هم خبرې وکړې چې په څه ډول کولی شي په دفاعي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او انرژۍ په برخو کې دو اړخیزې همکارۍ ته پراختیا ورکړي او هم په سیمه ییزو او نړیوالو چارو کې همغږي زیاته کړي. سپینه ماڼۍ وویل ترامپ او مودي د هند پاسفیک د سیمې د امن او هوساینې پر پیاوړي کېدو موافقه وکړه. افغانستان هم د دواړو مشرانو د خبرو یوه اصلي موضوع وه. په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ولسمشر ترامپ له مودي سره خبرې وروسته له هغې کوي چې هغه تېره اونۍ د کابینې غونډې ته د افغانستان د جګړې په اړه په خبرو کې د هند نوم د هغو هیوادونو په کتار کې راوست چې د ده په وینا باید په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې زیاته ونډه واخلي. ترامپ په سیمه کې د پاکستان او روسیې نوم هم اخیستی و چې د ده په وینا دې جګړې کې باید زیات ښکېل شي. خو د ترامپ د
خبرې ته رسنیو ډېر پام واړاو چې ویلي وو مودي ورته تل دا خبرې کوي چې په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی دی. دوی نه پوهېږي چې دغه کتابتون چیرې دی. د ټرمپ په وینا دغه کتابتون چې مودي یې خبرې کوي ارزښت یې په افغانستان کې د امریکا د 500 ساعتونو مصرف په اندازه دی. خو هند د ټرمپ د دغې خبرې په غبرګون کې ویلي دي چې دې هېواد د افغانستان په بیا رغونه کې پراخه ونډه اخیستې ده. ویل کېږي هند له 2000 کال راهیسې په افغانستان کې 3 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د نن ماښام تر وو بجو پورې اوریدلای سي. په وو بجو به بیا د امریکا ژغ آشنا راډیو پښتو خبرونه پیلوي. نو د دې ټول تر ویلو لپاره راسره ملګری اوسئ. د افغان بیسیم پر تاسو وتل شمیره باندې تاسو د ازادي راډیو د خبرونه ته پیغامونه راستولای سي. موږ به په 2 ثانیو کې تاسو ته پیغامونه خبرو. موضوع به دا وي چې تاسو په سیمو کې واو رسوي ده او کوا ورسوي ده تاسو څه رقم فکر کوئ؟ آیا ستونزې جته جوړې کړې دي؟ هوا صافه کړې ده او تاسو ورته خوشاله یاست. ملالی بشیر ده مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په خوست ښار کې په 14 کې 2 ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د رد شوي افغان پناه غوښتونکو یوه بله ډله نن سهار له جرمني څخه کابل ته ورسېده. د افغانستان لوی څارنوالی وایي د تمیم چنسب او په جرایمو کې ورسره د 19 تنو شریکانو د قضیې تحقیقات پای ته رسیدلي او نتایج محکمې ته سپارل سوي دي. د ملي اردو ځواکونه په کندهار او اوروزګان کې د 240 وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن د ترکیې له لوړ پوړو چارواکو سره د سوریې په اړه خبرې وکړې او د ایران د پارلمان یو غړی ویلي چې د دې هیواد په بهرنی سیاست کې داسې مصارف ته چې ډیره یې غیر ضروری دي.
اوس هم واصل وصال سپورتي خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د والیبال د ملي لوبډلې د ټاکنیزو سیالیو په لړ کې غزنی خوست ته ماتې ورکړه. د افغانستان د والیبال فدراسیون مرستیال محمد یوسف صادق نن آزاد رادیو ته ویل چې په دغه لوبه کې د غزنی ولایت د والیبال لوبډلې 3-1 پوراندې د خوست ولایت د والیبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. د ښاغلي صادق خبره د والیبال د ملي لوبډلې په اتم پړاو ټاکنیزو سیالیو کې له 14 ولایتونو نه 40 لوبډلو ګډون کړی دی. دغه سیالۍ چې د جدي میاشتې له 15 نیټې راهیسې په کابل کې پیل شوې د همدې میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون کارکوونکو او یو شمېر لوبغاړو د افغانستان له لوی سرنوالۍ وغوښتل چې په دغه فدراسیون کې د ښځینه لوبغاړو د جنسي ځورونو د تورونو نتایج د ژر تر ژره اعلان کړي. دوی نن په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې دغه چارې د دوی په فعالیتونو او کارونو ناوړه اغیز کړی دی او دغه موضوع باید ژر سپین شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم د ځینو لوبغاړو پر وړاندې د جنسي ځورونې په اړه د ګارډین ورځپاڼې تر راپور خپرېدو وروسته ولسمشر غني د افغانستان لوی سرنوالۍ ته حکم وکړ چې د دغو اداو د څېړنو لپاره د یو پلاوی وټاکي. دغه پلاوی تر دې مهاله د خپلو څېړنو په لړ کې د فوټبال فدراسیون د رئیس کرم الدین کریم په ګډون د دغه فدراسیون د ځینو نورو مسؤلونو دندې ځنډولې او دوی یې ممنوع الخروج اعلان کړي دي. او د آسیا د فوټبال جام سیالیو په لړ کې ایرانۍ فوټبال لوبډلې یمن ته سخت ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې ایرانی لوبغاړو 15 ځلې د یمن د ګول دروازه خلاصه کړه خو یمنی لوبغاړي په ګول کولو بریالي نه شول او لوبه یې 15-0 وړاندې بایلوده. د آسیا د فوټبال جام ولسم پړاو سیالۍ د څلوریشتو آسیایي لوبډلو په ګډون په متحده عربي اماراتو کې روانې دي. دغه سیالۍ د 2019 کال د جنوري په 15 پیل شوې چې د فبروري میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې به روانې وي.